درنو دوستانو ستریم شید آزادی رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجملند هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکاری تورنی د دې ادارې ویان جاوید فیصل د خبری اعلان ته ویل طالبان تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی. په دې موضوع سربیره دا موري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې ارګ سره د سیاسي بحران د حل په هدف هوکړه لاسلیک شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د څو مهمو خبرونو سره چکم. په پکتیا کې دوه دیش وسوال طالبان وژل شوی او تر شپږ تور ډیر ټپیان دي. په فاریاب ولایت کې د وسوال طالبان یو قومندان له خپل درو شتملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شو او ایران شاید د هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواو مرسته وغواړي. د خبرونو تفصیل د پکتیکا چارواکی په یوسف خیل ولسوالۍ کې د یو ډیر شو سوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د پکتیکا امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په یاد سیمه کې د طالبانو پر وړاندې ځکني او هوایي عملیات پیل او تر نن غرمې پورې دوام وکړ. نو موري ویل په وژل شوی طالبانو کې د هغوی درې سرګروپان هم شامل دي.
د پکتیکا ولایت امنیتی او دفاعي ځواکونو عملیات پلان کړل د خربین په ساحه کې چې هغه د سفخیل ولسوالۍ مربوط کیږي او په دې عملیاتو کې مونږه هوایی حمایه هم له مونږ سره و چې قرار د راپورونو یو ډیر نفر مړه او شپږ نفر ټپیان دي. په دغو عملیاتو کې د مرکز شرنې لپاره د دوی ملکی مسول او نظامی مسول او همدارنګ یو محلي قومندان هم په دغو عملیاتو کې لبینه.
شغلی عبدالرحیم زی زیاته کړی چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا د پکتیا او هلمند امنیتي چارواکو هم په دواړو ولایتونو کې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د شاوخوا شپېتو طالبانو د وژل کېدو او د شاوخوا نوي نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دغو چارواکو ویلي چې پر وسلوالو طالبانو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسلې او مهمات د دوی لاسته ورغلي دي. د عملیات داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف به د طالبانو د خپل هوایي حملو ته دوام ورکوي. طالبانو په ورستۍ اونۍ کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ډیر کړي وو چې په خبرګون کې تیر سه شنبه افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په ګډون پر ټولو سوال مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پایل امر وکړ. په خوست کې دوه بمی چاودنو 15 کسان ټپیان کړل. نن مازدیګر نږدې 15 بجې د خوست ښار اداري کمپلیکس په سیمه کې جمهوریت دروازې سره نږدې دوه چاودنې وسوې چې د خوست د عامه روغتیا ریاست د مرستیال په ګډون 15 کسان پکې ټپیان شوي دي. د خوست د امیر اختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری ازادي رادیو ته وویل چاودنه د امیر اختیار ریاست د مرستیال ډاکټر ګل محمد الدین محمدی پر موټر سوی چې په اوله چاودنه کې نوموړی او یو ساتونکی ټپیانسول. د زیاته کړه کله چې د چاودنې سیمې ته پولیس ورسېدل دوهمه چاودنه هم وسوه چې په هغه کې بیا درې پولیس ټپیان شوي دي. د امیر اختیار رئیس وویل په ټپیانو کې یوازې د یو سرتیري روغتیایي حالت اندېښنې وړ دی. تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د تورخم دروازه په کوزه پښتونخوا کې د بند پاتې افغان مسافرینو درستنېدو پر مخ پرانستل سو. د ننګرهار د ولیوان عطاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې افغان مسافرو درستنېدو پر هدف پرانستل سو. نوموړي زیاته کړه درستنېدونکو مسافرو ته بشپړ روغتیایي تدابیر نیولې او اټکل کېږي چې نن شنبه به شاوخوا 15,000 مسافرین د تورخم له لارې هیواد ته راستانه سي. شاوخوا دوه میاشتې د مخه د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې پاکستاني لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د تګ راتک پر مخ وتړلې چې له امله د فرضي کرښې دواړو خواو ته زرګونه مسافر لا هم بند پاتې دي. ترکمنستان هغه یو څلور شپږویشت افغانان خوشی کوي چې په بیلابیلو جرمونو په هغه هیواد کې بندیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه د ویلامې په خبرولو ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دواړو هیوادونو ترمنز د شو اړیکو او حسن نیت لپاره د کوچنی اختر په مناسبت د دوغو بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. د اعلامیې له مخې تمه ده دغه بندیان د دوشنبه په ورځ د ثور 29 په اقینه او تورغندۍ بندرونو کې افغان سرحدي ځواکونو ته تسلیم سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان د دې اقدام ستاینه کړې او د دواړو هیوادونو پر لا پیاوړو اړیکو یې ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې نه دی راغلی چې دغه بندیان په کومو جرمونو په ترکمنستان کې بندیان دي. زموږ غلازه د راډیو اوري. یوې ایرانی محکمې یو ایرانی ول اصل فرانسوي د ملي امنیت قضیو په تړاو په شپږ کاله بند محکومه کړه. د فریبا عادل خوا مدافع وکیل نن د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دې حکم په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي او زیاتوي که ومنل سو نو د حبس حکم به 50 کلونو ته راکم سي. دغه مدافع وکیل زیاتوي ایران په جنوري میاشت کې پر عادل خوا د جاسوسۍ تورونه لرې کړل، خو وایي موکلې د نور امنیتي قضیو په تړاو په زندان کې ده. فریبا عادل خوا د پاریس په یو پوهنتون کې د علمي تحقیقاتو مسؤل ده او د ایران او شیعه مذهب په برخه کې تخصص لري. نوموړی د 2009 کال په جنوري کې په ایران کې د رژیم پر ضد او د دې هېواد د ملي امنیت پر وړاندې د پټو فعالیتونو په تور له یوه همکار رولند مارشال سره یو ځای ونیول سو. او جرمنی به لومړنی هېواد وي چې تمه ده د کورونا وایرس د خورېدو په جریان کې د فوټبال بوندس لیګ لوبې پیل کړي. ویل کېږي دا لوبې د جرمنی د ټولو 13 لوبډلو په ګډون پیل سي. البته په دې ترڅ کې د سختو روغتیایي اقداماتو تدابیر هم نیول سوي او سټېډیوم به تقریبا خالي وي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه آزادۍ رادیو .com کې هم کتلای شئ. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ ټولنی د اداري ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته په افغانستان کې د وروستیو هغه بریدونو په اړه څرګندونې کړي چې طالبانو د ځینو مسؤلیت نه دی منلی او پړی پر نورو لورو اچولی. حکومت ټینګار کوي چې په دې بریدونو کې په یو ډول نه یو ډول وسلوال طالبان لاس لري. اخوا د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي ویل چې افغانستان د خپلو عسکرو د وتلو پروګرامي لکه څنګه چې ټاکلی وو ساتلی دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلوي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې اکثره د سیاسي کړکیچ د هواري په هدف توافق لاسلیک شي. دې موضوع باندې هم رپورټ لرو. په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې ګرځبندیز په لازمه توګه نه دی پلی شوی. ولله قبل به پر تفصیل ولرم. په کندهار کې هدفي وشنې زیاتې شوې په څنګه توګه د روژې په میاش کې. د موضوع له کندهار در سره شریکو کو وختو نور ریپورتونه موري له مخ سره وسه. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دې ادارې وایان جاوید فیصل د شنبه پورس خبري اعلان وکړ. طالبانو تل د داعش له ستراتیژي هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان د اداره دی په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې خونړیو بریدونو لسکونه ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولی. تفصیل له ناجیه صافی نورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نام نه کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. ښاغلي خلیلزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي. خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له آزاد راډیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان وویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغه سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي. خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرله پسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروزي حالت ته ستانه شي.
بلخوا د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي وایي چې له افغانستان نه د خپلو عسکرو د وتلو پروګرام یې لکه څرنګه چې ټاکلی وه ساتلی دی. د امریکا متحده ایالات اوسمهال په افغانستان کې نږدې 2000 سرتیري لري. امریکا د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په دې موافقه کې له طالبانو سره د شرایطو له مخې منل شوي چې امریکایي عسکر به په تدریجي ډول کمیږي. له افغانستان نه د ټولو عسکرو د وتلو لپاره 14 میاشتې وخت ټاکل شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان د می په 15 ویلي له هغه محل ویش سره سم کار کوي چې له طالبانو سره موافقه ورباندې شوي. دا په دې معنا ده چې د امریکا متحده ایالات به سره لدی چې په کابل کې سیاستوال د حکومت د جوړولو لپاره شي ټولې خواوې پکې ګډون ولري په باسنو پایلې تندې رسیدلي. د طالبانو لوري جګړه روانه ده او داعش وسلوال په مکرر ډول د خونړیو حملو مسؤلیت اخلي. دا د کال تر دوبی زیات شمیر اسکر له افغانستان نه وباسي. له دې حالت سره په افغانستان کې د سولې امکان څومره دی؟ نور جزئیات په دې ریپورت کې چې فرشتي جلال زئی چمتو کړي.
د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 13 بعد افغانستان د نن د خپل اسکرو شمیر 2500 تر کم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندي کړي. تر راتلونکي پسرلی به ټول امریکایي او نور بهرني اسکر له افغانستان وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خوایې جګړه به پای ته ورسیږي؟ د مسلې حتی د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندېښمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي، خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بیلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پرداسي ځای بدل نشي چې له هغه ځای بیا پر امریکا حمله وشي. لیس چینی اسوسییټډ پرس ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگتن کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسکر به کورته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقې ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگتن کې سیاسي څیړونکو بل روجو ازادي رادیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای. سره لدی چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي، په واشنگتن کې له دیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز د څیړونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was that it would conduct some type of negotiation.
بلکې دومره پکې راغلی چې له افغان حکومت سره به یو ډول مذاکره کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په لسمه به د سولې لپاره د افغانانو خبرې پیل شي، خو د خبرو درک لا نه دی معلوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث کیږي. خلیلزاد د جمعې په ورځ ویلي چې دا به ډیره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، خو هغه کومه ځانګړې نیټه نه ده یاده کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوي چې طالبان به تشدد کموي. سره له دې چې طالبانو منلې وه چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي کومه خبره نه ده شوې، خو وسوالو طالبانو په ګردیز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت واخیست چې د ګردیز د ملکي روغتون د ډاکترانو په وینا زیات شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لویه برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو په اړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی باید په طالبانو باندې فشار ورکړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې نو ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې شوي ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات شوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چغه طالبان د باندې فشار اولی.
د امریکا او طالبان د سولې په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان حکومت نو شامل شوی. نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایدل واشنگتن پوسټ ویلي چې دای ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سموي. سټیفن بایدل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلوي ممکن د همدی اونۍ په لومړیو څو ورځو کې ارک سره د سیاسي کړکیچ د هواري په هدف هوکړه لاسلیک شي. په دې اړه له کابل د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
د ارک او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ د کورنۍ او بهرني بنسکړیتوب او اوږدو خبرو وروسته اوس د دغې ډلې ویان وایي ښایي د همدی اونۍ په لومړیو څو ورځو کې د سیاسي بحران د ختمولو په هدف هوکړه لاسلیک سي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د همدی اونۍ په لومړیو څو ورځو کې دغه هوکړه لاسلیک سي.
د دوه لورو لخوا موسم مذاکرات روان دي، په طرحه باندې کار نهایي شوی دی او مذاکرات او کې پرمختګونه شوي دي. امیدوار شته چې پراتونکو ورځو کې یاد دي اونۍ په اوایلو کې دا شی امضا شي.
خو د ثبات او همپالنې په ټاکنیزې ډلې کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت علامه لې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي ښایي دغه هوکړه سبا یعنی یک شنبه د ارګ او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ لاسلیک سي. په هغه طرحه کې چې یو شمېر رسنیو ته رسیدلی راغلي، عبدالله ته د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ د ورکولو تر څنګ ثبات او همپالنې ډلې ته د کورنیو چارو وزارت په شمول یولس وزارتونه ورکړل شوي دي. نور لس وزارتونه د عدلیې، سوداګرۍ او صنعت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو، ترانسپورت، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، لوړو زده کړو او سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونه ښودل شوي دي. په دغه طرحه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د مارشالۍ موضوع، د اساسي قانون تعدیل او ځینې نور مهم مسایل هم راغلي دي. دا چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي بحران له امله له عامو خلکو سره د هیواد د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښنې راپارېدلې دي، و ځینې کارپوهان وایي چې د دې دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ جوړجاړی به مؤثره تمام سي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا ستونزې یوازې د سیاسونو د شخصي ګټو لپاره په قصدي ډول رامنځته شوي، خو سیاسي تفاهم به د هیواد ملي مسایلو په ځنګړي ډول د سولې پروسې د پرمختګ لپاره اغیزمن وي.
دغه وسنه د مصنوعي خود ساخته سیاسي ګډوډي چې دوی جاده کړي د دې په یو لوی غټه داوي چې حکومت بنور وکړي شي او هیله مده چې وکړي شي چې خپل حکومت باندې او سیاسي برنامه باندې او پراختیايي برنامه باندې تمرکز وکړي. په ځنګړي ډول د سولې بحث لپاره به اوس ادرس بیا ځنګړی شي. دا څو میاشتې دغه سیاسیونو دغه ټول ملت او ټول سیاسي پروسې ګراو ځان سره نیولې وې، انحصار کړی وې. نو یوه هیله دا ده چې حکومت به بیرته متمرکزه شي د حکومت د چلولو په چارو باندې.
ښاغلی رحیم وایي که څه هم د سیاستوالو له لوري داسې سیاسي چلند د خلکو په ډیموکراسي بې باوري زیاته کړې او په راتلونکي کې به بیا خلک په رایو ورکولو او انتخاباتو باور ونه کړي، خو غوره ده چې بالاخره دا ستونزې حل سي. د عبدالله او ارګ ترمنځ ستونزې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان کړ او ښاغلي عبدالله دغه پایلې ونه منلې او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. تر دغه مخالفت وروسته د دوی ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره کورنۍ او بهرنۍ منځګړیتوب پیل سه چې اوس ویل کېږي دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
کابل او افغانستان یوازې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه دی مخ. په نړۍ کې خپرې شوې د کرونا وبا هم د افغانستان ګڼ وګړي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په دې لړ کې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې ګرځبندیز په لازمه توګه پلی نه شو. خلک وایي په روانه روژه کې لوږې اړیستل چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له کورونو ووزي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په کابل ښار کې د خلکو بیوزلی، بیکاری، د نفوسو زیاتوالی او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی لامل شو چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا لګول شوی ګرځبندیز په سمه توګه پلی نه شي. کابل ښاریان سره له دې چې پوهیږي ګرځبندیز د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګټور دی، خو وایي که دوام وکړي خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. د کابل دوه اوسیدونکو ابراهیم خیل او بهلول ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دوام کړی و دا خو ولې چې په دغه قرنټین سره د مرز مخ په منفي حالت باندې و، خو خلک له مجبورۍ او د لږې له وضعیت نه راوځي. ټول خلک بیکار دي، له مجبوریت نه قرنټین مات که کنه د هیچ چا نه خوښیږي چې په کور کې کیننی بیرون سارا ته وځي.
زاید ده چې خلک قرنټین مراد کی، قرنټین لا پسې ماتیږي، خو اوس چې ګورو راز راز پورې پیښې لا پسې زیاتیږي.
ګورو که چېرته قرنټین دوامداره شوی و دوام یې موبایل و، نو دا به ډېره بهتره خبر وخت وجه اقتصادي او د مجبوریت وجه.
په کابل کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د خلکو په تګ راتګ او له خوراکي او روغتیایي موادو پرته د نورو توکو د دوکانونو پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. دغه بندیز په لومړي سر کې د پولیسو په همکارۍ د دولت د اړوندو ارګانونو لخوا په ښه توګه ترسره شو، خو په تیرو څو ورځو کې لیدل کېږي چې په ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې او د ښار ډیری دوکانونه پرانیستل شوي دي. د کابل ښار روان وضعیت ته په کتو د عامې روغتیا وزارت پر خلکو بیا بیا غږ کوي چې د ځانونو، کورنۍ او ټولنې د روغتیا په خاطر د ګرځبندیز مراعت کړي او که نه نو کرونا وایرس به په ټولنه کې یو ناورین رامنځته کړي. دغه وزارت وایي ګرځبندیز اوس هم نافذ دی او پای ته رسېدلې په ټولنه کې د کرونا وایرس په خپرېدو پورې اړه لري. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح وایي
در قسمت رفع هنوز هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده، وزارت صدام مقرره برداشتن تدریجی
د ګرځبندیز د لری کېدو په اړه هیڅ رسمي تصمیم نه دی نیول شوی. د عامې روغتیا وزارت د ګرځبندیز تدریجی لری کولو لپاره یو مقرره ترتیب کړي. په لومړي ګام کې درې میاشتې، په دویم پړاو کې یو کال او په درېمه مرحله کې له یو کال نه زیات وخت اړتیا شته.
مخکې تر دې د کابل والی یعقوب حیدری ویلي چې د سوداګریزو مارکیټونو د پرانیستلو په هدف یې د تصویب لپاره یوه طرحه کابینې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6402 ته رسېدلی چې ډیری پیښې په کابل، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې دي. د دغه وزارت په خبره د یاد وایرس په خپرېدو کې تر اوسه هیڅ کمی نه دی راغلی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو ناوړی تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفحه دولس شپږ نبی اوریدل شي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان په دې ولایت کې د روشي په میاش کې د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. لا کندهار څخه د صادق رښتینی رپورټ اورو.
په کندهار ښار کې د هدفي وژنو او غلچکی بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وي چې ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورټي وسیله ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکی او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په کندهار ښار کې په افسر ډول د ورځې له یو څخه تر دوو پورې غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوي. د ترور په دغه پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې امنیتي ادارې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوی نسي کولای.
نن مبین امنیت په کندهار کې ډېر خراب دی. اوس پلان ده ترورونه هم ډېر سوي چې خلک ګره داسې چار سړي ته وګوري څوک چې وایي یو غم ورته پیښ دی. نور سرګردانی ډېره ده. باید حکومت څخه موږ دغه غټ خواهش دی چې په کندهار ښار کې امنیت ټینګ کړي. اوس ته چې کې رښتیا هم امنیت ډېر ښه خوندور و. موږ په دا ښار کې په ډاډه زړه ګرځېدلو. اوس ته باور وکړه چې موږ د کندهار ښار د ماشان منځ څخه وروسته موږ خپله کور څخه نسو وتل. څه خطر باندې چې امنیت خراب دی، امنیتي ستونزې دي،
حوزه خرابه شوې ده. وړم ورځ یوولس ترور سوي دي په کندهار، یعنې یوولس ترور ډېر دي چې زما خپل په دې کې یو زما یو ډېر ټینګ ملګری مې دی. اوس یو څه مشکاره کوم. ما په فیسبوک یو پوسټ هم کړی، امیر مالی و کرامت الله خان د کلي اردو. نو وړم ورځ یې په شهادت رسولی دي. نو ډېره مې سخته خوا به باز. حکومت باید په دې کې جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندانۍ چارواکي هم مني چې د روژې په میاشت کې د ترور پیښې زیاتې سوي. د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل چې د یو شمېر پیښو عاملین نیول سوي او وژل سوي دي.
په کندهار کې چې کوم غلچکي بری تر سره سوي دي، د هغه عاملین نیول سوي دي او وژل سوي دي. تاسو د تیر ماښام او د نن سهار شاهدان یاست چې تیر ماښام هم د کندهار په لسم حوزه کې دوه غلچکي بریدګرو لاسي بمونه د حوزې نظام کراول تور غورځولي ول چې بیا د پولیس په وخت سره اقدام وکړي او دواړه وشتل د منځه یوړل. او همدارنګ نن سهار په اول حوزه کې یو غلچکي بریدګر نغښتل چې وسړی ترور کې پولیس پر وخت مخه ونیول او غلچکي بریدګر زخمي سو وتښتیدی او توپنچه د پولیس لاس ته ورغلل.
په کندهار کې په تیرو اتلس کلونو کې د ترور په پیښو کې په زرګونه قومي مشران، دولتي کارکوونکي، امنیتي او استخباراتي سرتیري وژل سوي. د ترور د دغه ډول پیښو مسولیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو د پاکستان پاړه. د پاکستان پاړه ویل کیږي چې یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې په ترهګرۍ تورن دی. د پاکستان څخه د کار په ویزه امریکا ته تللی او فرشته جلال زی پرې تفصیل لري.
څرنوالانو ویلي چې محمد مسعود د کار په ویزه امریکا ته ورغلی وو. په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي ویل شوي چې د جنوري له میاشتې تر مارچ محمد مسعود څو واري هڅه کړې چې هغو مخبرانو ته چې د ګمان کړی وو چې د داعش غړي دي پیسې ورکړي. هغه هم همداراز علاقه څرګنده کړې وه چې سوریه ته ولاړ او د داعش پولیکو کې جګړه وکړي او په امریکا کې هم په خپله د حملو نیت څرګند کړی دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې په یو یادښت کې ویلي چې مسعود په یو پیغام کې لیکلي چې ما دلته غوښتل چې ډیر کارونه وکړم. څرنوالانو ویلي چې محمد مسعود پلان درلود چې اردن ته ولاړ سي او له هغه ځایه بیا د مارچ په میاشت په پای کې سوریه ته سفر وکړي، خو د مارچ په شپاړسمه یې خپل پلان بدل کړ ځکه اردن د کورونا ویروس د وبا له کبله خپلې پولې د نړیوالو پروازونو لپاره تړلې وې. مسعود او یو تن چې د استخباراتو له لورې له هغه څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ګمارل شوی و پلان جوړ کړی و. د مسعود مدافع وکیل تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د محکمې په اسنادو کې نه دي ویل شوي چې مسعود په کوم کلینیک کې کار کاوه، خو مایو کلینیک ویلی و چې هغه مخکې په دې طبي مرکز کې کار کړی خو د نیول کېدو په وخت کې هلته کار نه کاوه. د امریکا په منیسوتا ایالت کې ګڼ شمېر کسان چې په خټه د سومالیا دی اوسیږي. د راپورونو پر اساس له 2002 میلادي کال راهیسې ډېر وګړي له دې سیمې سومالیا ته تللي او د الشباب له وسلوالې ډلې سره چې له القاعده سره هم ارتباط لري یو ځای شوي دي.